په افغانستان کې د سهار اته بجې شوېلې ازادي راډیوي بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په پیل کې خبرونه، د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووځي او طالبان کابل ته ننوځي د جمهوري نظام ستنې د ده په وینا د یو شمېر لورو لخوا چې پر دې نظام معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې له آی بی این افغان خبرندوی شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړې دي. ښاغلی غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د یو شمېر وتلو افغان څیرو نمونه اخیستې او هغوی یې تورن کړي چې د جمهوري نظام د کمزوري کولو لپاره کار کاوه. اشرف غنی په دې مرکه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د روحي کمزورتیا د جمهوري نظام د ړنګېدو یو بل اساسي عامل بللی او یو شمېر امریکایي متقاعد جنرالان او امریکایي رسنۍ ګرم بللي چې په خپلو تبلیغاتو سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزورې کړې وه. هغه په دې مرکه کې دا هم ویلي چې دای د افغانستان د اساسي قانون له مخې تر اوسه قانوني ولسمشر دی او واک به هغه چاته رسمن وسپاري چې ولس یې غوره کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د جمهوري نظام د ړنګېدو او واک ته بیا د طالبانو د رسېدو کال په پوره کېدو دی. د تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او جمهوري نظام سقوط وکړ. د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون وایي افغانستان ته باید د بې کیفیته تیلو د وارداتو مخه ونیول سي. دې کمیسیون په خپله پرونۍ غونډه کې چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ جوړه شوې وه نه دی ویلي چې هیواد ته وارددونکو بې کیفیته تیلو څه ډول ستونزې راولاړې کړي، خو عام خلک د تیلو د ټیټ کیفیت او بې ساري لوړې بیه څخه شکایت کوي. د یو شمېر هغو افغانانو الوتکه چې په افغانستان کې له هسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خواته روانه شوه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د هسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه افغانانو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د هسپانیا له ځواکونو او یا د سفارت سره کار کړی و چې اوس د اژانس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ و. د امریکا عدلی وزارت وایي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو غړی د متحدو ایالتونو د ملي امنیت پخواني سلاحکار جان بولټن د وژلو په توطیه په تور نیول شوی دی. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شهرامپور صفی چې په مهدی رضایی مشهور د سپاه پاسداران پاستازه توپ په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. د غیرنۍ وګړی تورن شوی چې غوښتل په واشنگټن یا مریلند کې د ښاغلي بولټن د وژنې په بدل کې خلکو ته $300,000 ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جنوبي کارولینا ته ورسېد چې د اوړي رخصتي له خپلې کورنۍ سره تېر کړي. سپینې ماڼۍ د بایډن د اوړي د رخصتیو د مهال ویش په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تیر کال د بایډن د اوړي رخصتي د کورونا وبا او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ټولو ځواکونو د وتلو په خاطر ګډوډه شوې وه. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ انلاین معلوماتو د ویب پاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د بلفاست په ستورمونت سټډیوم کې ترسره کیږي. د دغې لوب لړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله. په دغه سیالۍ کې ټول ټال 15 شل اوریزه لوبې پلان شوې دي. ازادي رادیو اوریا وړاندې په خبرونه کې
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشروم او ترڅو د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کړي ولسمشروم.
د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی پر دې څرګندونو سربیره وایي مخکې له دې چې له کابل ووځي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
معامله که شوی وي نو معامله په هغه صورت کې شوی ده چې هر شی خراب شوی وو. د چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته.
د جمهوریت د سقوط او د غرض وقته د طالبانو د رسیدو کال پوره کیږي او لشپږم ټولګي پورته نجونې هم له دې مایوسي دي چې ولې ښوونځي پر مخ نه پرمیستل کیږي.
ټول مایوسه یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي.
په کندهار کې د انګورو سوداګر وایي د سپین بولډک په ګمرک کې د انګورو صندوقونه په غیر معیاري ډول پلټل کیږي چې له امله انګورو ته زیان رسیږي.
انګورو جالی د یخ جالی د دلمر ترخه کې د اگر کنټینر د چماج دروازه خلاص کې د اگر کنټینر د کار وځي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روان خبرونه په دوه منی مې کړې ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مې هروي د خزل لپاره او د اساسي بشري حقوقو د خبرونه په دوام کې د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو. د خبرونه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان اساسي قانون لمخي د تر اوسه ولسمشر د خغری غنی له افغان خبرندوی شبکې سره په وزنګړی مرکه کې د جمهوریت د سقوط پړه پر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالو اچولې ده. خغلی غنی د طالبان د حکومت پر سرنګوالي هم نیوکه کړې او ویلي چې د مشارکت هیڅ څرک به کې نه لیدل کیږي. نور بل اسد الله الدین نوورو
د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تیر کال په اگست کې له کابل د دیلو وتلو مخکې د جمهوریت د سقوط پر سر معاملې شوې وي. خاغلی غنی وایي دای هغه مهال وتلو ته اړ شو چې پوښو دفاع وزارت د امریکا سفارت او د ملي امنیت سفرلرونکو قطعه تخلیه شوې دي. خو د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لمخي امریکایي رسنیو د یو شمیر ناخبرو شو اسناد په حواله ویلي غنی کابل ته د طالبانو لننوتو مخکې له ارګب خیس پکې کړي وي. طالبانو هم ویلي دوی هغه مهال کابل ته ننوتل چې پوښول خاغلی غنی له پلازمینې وتلې دی. محمد اشرف غنی د افغانستان له وتلي ژورنالیست د جنبش سره په نږدې نوې دقیقې مرکه کې چې افغان خبرندوی شبکې پرون چهارشنبه خبره کړه ویلي تر سقوط مخکې د امریکا د یو شمېر متقاعدو جنرالانو او رسنیو راپورونو د پاو زروهیا کمزوري کړې و. نو موري د مرکه کې دا کوي چې خپل ځایناستي ته د واکټر سپارلو پورې به د افغانستان ولسمشر وي.
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشروم او ترڅو د افغانستان ولس قانونی توګه واک بل چاته انتقال کړي ولسمشریم. عنوان له نظر نه زه د ولس خادم او هیڅ وخت په القاب باندې تړلی نه وم.
د محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح بیا تیر کال د اګست په ولسمه ادعا وکړه چې غنی وتلی او دای مشروع سرپرست ولسمشر دی. د 2022 کال د فبروري په 28 نیټه ملګرو ملتونو د محمد اشرف غنی نوم د ولسمشرانو له نوملاړه لری کړی دی. محمد اشرف غنی تیر کال د اگست په 15مه هغه مهال کابل ووت چې طالبانو له کابل پرته ټول افغانستان نیولې وو. خاغلی غنی د مرکه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پخوانی استاذي زلمی خلیلزاد، پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د واک پر شریک عبدالله کلکینی وکی کړی دی. نوموړي خلیلزاد به کفایت استاذي وباله پر حامد کرزي هم ورته انتقادونه وکړل او عبدالله یې د جمهوریت د ستنو د کمزوري کېدو لامل وباله. خو همدې درې واړو سیاسي څیرو بیا پر محمد اشرف غنی توندې نیوکې کړې دي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي محمد اشرف غنی د واک د لیږد هوکړه عملی نه کړه.
اعلان کردن که نمیاین به کابل و امر هم سر قوایشان شده.
دای وای طالبانو اعلان وکړ چې کابل ته ناراضي او خپل ځواکونه ته هم امر کړی وو. دا چې والی خاغلی غنی ولاړ او د حیات راتګ او د موافقه عملی کېدو ته تم نشو هغه پښتنه ده چې د تراجی کیږي. دای وای د ځان د خطر احساس وکړ کې درلود ولی د مرستې غوښتنه و نکړه. بل پښتنه دا ده چې والی پاوستي ته پراک شو ولې دوی جګړه و نکړه. دا دروغ دی چې امریکا د دوی د پاوز ملاتړ نه دی کړی.
کومک نه کړي دروغ است.
عبدالله او حامد کرزي بیا له کابل د محمد اشرف غنی پر وتلو نیوکه کړي او ویلي دي د واک د لیک طرحې غډي واډه کړي. محمد اشرف غنی د طالبانو پر حکومت هم نیوکه وکړي او وی ویل مولا هبت الله اخونزاده هغه سی واک او ځواک نه لري لکه د دوی بنسټ ایښودونکي مولا محمد عمر چې درلود. حتی مو وکړه چې د محمد اشرف غنی د خبرو په اړه د طالبانو خبرګون هم ولرو خو د دوی ویاندویان زموږ پوښتنه ځواب نه کړي. تر دې وړاندې د طالبانو د ریاست الوزرا لومړي مرستیال مولا عبدالغنی برادر ویلی وو دوی د محمد اشرف غنی د وژلو هیڅ نیت نه درلود. خو محمد اشرف غنی په وار وار ویلی کله کابل نه وی وتلی د ډاکټر نجیب الله برخلیک سره مخامخیده. غنی ویل د طالبانو په ضد وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي خو زیات کړه طالبان په سملار نه دی روان او له پاکستانه جلا شوی نه دی. ل دې وړاندې بیا عام خلکو او غنو سیاستوالو محمد اشرف غنی له دې کابل غندلې چې د جمن خلاف د جمهوریت دفاع ته و نه درید او خپل دولت کې د فساد او خپل سره یو مخه ونني ولا. تازه وال ستریت جورنال رسپانی ویلی د پخوانی دولت لوړپولی چارواکی د متحده عربی اماراتو او امریکا په قیمتي کورونو کې وسیږي، خو ملیونونه کسان په افغانستان کې لران سره مخامخ کړي دي.
و هم اوریدل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د اساسي قانون له مخې دی تر اوسه د افغانستان قانوني ولسمشر دی او تر هغو به وي چې واکې بل هغه چاته چې د ولس په خوښه ټاکل کیږي نوي سپارلی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې له یوې افغان خپرندوی شبکې سره په وروستۍ مرکه کې کړې او د جمهوریت د سقوط ملامتي یې هم لکه څنګه چې مو واورېدل په یو شمېر نور لورو اچولې ده. ښاغلی غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووځي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه. په دې اړه مې مخکې په واشنگتن کې د امریکا په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د اشرف غني د دغو څرګندونو چې وایي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه هدف څوک دی؟
خبره په دې کې ده چې د اشخاصو مثلا نه ده او د معاملې خبرې نه خبر نه یم، منتها یوه خبره واضح ده چې په شلو کلو کې په افغانستان کې په دې شکل سره د حکومت ستنې کله په بغیر شو د سست شوي نتیجه کې مشروعیت کمزورې شو او انګیزه د خلکو کمزورې شوله، پرې لیدرشپ کمزورې شو او په آخري کال کې خو په وزارت دفاع کې اصل رهبري نه و. په نتیجه کې دا دی لوی پروسې او د ډېرو کلونو نتیجه ده. معامله که شوې وي نو معامله په هغه صورت کې شوې ده چې هر شی خراب شوی و. که چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته پاکستان استفاده وکړي په دې کې شک نشته، مګر اصلي مسله هم داخلي ده هم منطقوي ده هم جهاني ده.
کراشو همدغه ورستی کال ته کله چې د دوه تړون وشو د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوه تړون لمخه د سولې پروسه مختتله او یو ټول شموله حکومت جوړید. هغه مهم اجزا چالت په فعالو هم منغو تاسو ته معلومه غنی پر همدغه چیرو هم نیوکه کړی ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني استاذي زلمی خلیل زاد باندې چې دی وایي بې کفایت او عبد الله عبد الله باندې انتقاد کړی چې د جمهوریت نظام ستنې نه نیولې دغه راز کرځي هم چې همدغه خبرو کې اخکیل ول او غوختل چې په اصطلاح هغه د دوه تړون لمخې یو ټول شموله یو داسې حکومت جوړ کړي چې په کې پخوانی سیري هم وي. فکر نه کوي چې د دې هدف به همدغه کسانو
خبره په دې کې ده چې اشخاص باندې قبلي وکړي نو خبره دغه نتیجې ته نه تخلیدات څه وو. خو هغه خو د حکومت نماینده او اوامر یې له هدایتونو یې له سټیټ ډپارټمنټ اخیستل او په غیر مستقیم د وایټ هاوس په امریکا کې هیڅ چا دې ارزو نه درلوده چې باید په افغانستان لور پات شي. دا دا واضح و په افغانستان او منتها لارې نه کوله چې داسې یو لار را پیدا شي چې په عبرومنده شکل سره له افغانستان ووځي. او لارې دا و چې افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني او د افغانستان په آینده په دې کوم فرمول باندې موافقه وکړي. طالبان همیشه ویل چې تر څو چې خارجي قوای په افغانستان کې وي دوی چا سره مذاکره نه کوي. طالبان سره د امریکا مذاکره فقط یو وسیله وه د دې لپاره چې د شرایط مساعد شي چې افغانان په خپل منځ کې وګړي. منتها طالبانو بې ځایه اعتماد طالبانو هیڅ وخت خپل ژمنې نه دي پزای کړي. دوی ویل چې موږ د افغانستان حکومت سره کښېنو او د یو مشترک حکومت د رابرسته کېدو لپاره مذاکره کوو یو نتیجې ته رسو. دوی په دې کې صادق نه وو ځکه که په مجرد چې امریکا وویل چې خپل قواوې د افغانستان باسي دوی ذاتي دا نه درلوده. دا انګېزه ورسره نه وه فقط وخت یې تېراوه چې وخت کې امریکا ووځي دوی فکر کاوه چې د افغانستان حکومت دومره کمزوری دی چې دوی کولی شي د پوځي له لارې پېبنه غلبه وکړي. دا خبره وه او خلیفاد وکړه که بل څوک وو که د امریکا د حکومت وو ټول په همدې عقیده وو چې له افغانستان ووځي منتها دا شرایط را مساعد کړي چې دوی په یو شکل چې دوی یاورمند بولي د افغانستان خپل پښې سپکې کړي.
کراش د غنی دې څرګندونو ته چې ویلي دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړل چې دغه جمهوري نظام چې لویدیز پر راس کې امریکا په تیرو شلو کلونو کې په ډېره پانګونه وکړله یو علت دا و چې د همدغه جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو یا امنیتي ځواکونو د طالبانو په وړاندې مقاومت ونه کړ. هغه د دوی روحیه و چې کمزورې شوې وه او هغه هم د غنی په خبره چې یو شمېر امریکایي متقاعدو جنرالانو څرګندونې کولې وضعیت ډېر منفي خوده او دغه راز یو شمېر امریکایي رسنیو تبلیغاتو هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو روحیه کمزورې کړې وه. آیا خبره همداسې ده؟
په دې کې شک نشته چې امریکایي قواوو وطن په خپل روحیه کمزورې کړې وه. د ځکه چې د افغانستان اردو او امنیتي قواوې مکمل اتکای د امریکا او د ناتو په مرستو باندې لرل، مګر په شلو کلو کې د افغانستان مشرانو فکر کاوه چې د امریکا به همیشه هلته پاتې وي او دې ته یې توجه ونه کړله چې داسې یو ترتیبات ولیسي چې مستقلانه دفاع وکړی شي. دې خوا زه خو فکر کوم چې امریکا دغه تصمیم چې ونیو شرایط یې دې ته مساعد کړل چې طالبان موقع پیدا کړي چې د پوځي لارې نه غلبه وکړي. مګر په عین زمان کې د افغانستان دولت په شلو کلو کې دوی دا کار ونه کړي چې دوی ځان ته د خارجي مرستو په وسیله باندې یو داسې کار وکړي چې بلاخره چې خارجي هم وزي دوی امکان ولري د مقابلې. په تېرو شلو کلو کې چې ما لیدلي دي او له مشرانو سره مې خبرې کړي دي هېڅ چا په دې فکر نه کاوه چې امریکایان به آخر وزي. باوجود چې زه پوهېدم او همیشه مې دا خبره کړې ده چې بلاخره امریکا وزي له افغانستان ناتو وزي باید مخکې له مخکې دوی ترتیبات ونیسي. په آخري کال کې چې وګوري په آخري کال چې شرایط ډېر سخت شوي وو او طالبانو همیشه حملې کول پیل کړې وزارت دفاع کې سخت ماشینه وه لیدرشپ نه په وزارت دفاع کې. په نتیجه کې لیدرشپ چې نه وي هر څومره قرباني چې قواوې ورکي عسکر ورکي هغه نتیجه ته نه رسي او لدین طالبانو استفاده وکړه د خلادي لیدرشپ کې.
یو انتقاد چې ډېر زیات په پخواني ولسمشر باندې کېږي هغه داده چې وایي دای باید درېدلې وای مقاومت کړی وای د باید میدان نه وي خوشې کړی په دې معنی چې په ارګ باید پاتې وای ولو ک طالبان راغلي وای د ارګ دروازې هم ورته ټک ټک کړی وای. فکر کوي چې کچېری اشرف غنی له کابل نه وای وتلی موږ بنندې یو بل وضعیت شاهدانو
په عسکري کې د یو خواني مثال دی چې وایي چې شته چې ارګي کپتان په اخري وخت وزي دغه نه کپتان په اول وخت د وزي او دا کار د احتیاط چې دغه د انتقاد وړ دی. دا مثال داوود خان ته
اما جلالي صاحب کشته یې نه و غرق شوی
کشته د غرق کېدو په حال کې و مګر کله شو چې کپتان د کشته تر اخره پورې غواړي چې غرقي هم پاتې شي له خپل وخت.
آیا فکر نه کوي چې د پخوانی ولسمشر پسرنوشت بدای نه و اخته شوی د ډاکټر نجیب الله پسرنوشت؟
هغه نو شخصي تصمیم دی دا چې مرحوم داوود خان دغه تصور کاوه مګر هر شی ومنل یو څوک چې مشر دی د دولتي پیاد هر څه ځلېږي دا په مشر په تصمیم پورې اړه دي چې غواړي پاتې کیږي قرباني وکړي کځي دا د مشر په تصمیم پورې اړه دي.
د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی دی ورسته او څرګندونو په اړه په واشنگتن کې د امریکا په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مو مرکه اوریدله.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال ورسته
یو سرپرست کابینه تعیین او اعلان کړی
اوس چې د سونه وخت ځانځي ته نیمه تلې او ځانځي نه پکور کې پاتې ما په جوړ خفغان باندې اخته شوم یستو
څومره ځوانان دی هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي
څومره اعتراض وو د لیسې مریم ځانځي په مخ کې روسا لاس دقیقې تیر نه سوچ طالبان خبر سره خپل او مو باندې هوایی فایر وکړ.
د زوري په څلور وشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه
د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه مهروي د غراز نن د ازادۍ په چپو کې او نيزه خبرونه کې هم دا موضوع څیړو. څلور ورځې وروسته جمهوریت نظام سقوط وکړو طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول. د جمهوریت نظام د سقوط او وخت د طالبانو د رسیدو کال پوره کیږي او لښپګم ټولګي پورتن جونې هم لدی ډېری مایوس دي چې ولې خونځي پر مخ نه پرانیستل کیږي. لماشمانو د ملاتړ د ملګرو ملتونو د ملاتړ مؤسسه د چلډرن وای په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې کوچنۍ جونې تر ټولو زیاتې منځوي دي وګي دي او ډېری ناهیلې دي.
د ټولنې
چې نو هیله ورمنه مې زتلې اتلاسکل ناروبینا چې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده وایي هیله دا و چې لخوانځي تر فرغې دورسته خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي خو د انجنونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت ته راتلونکي برباد کړ.
زموږ د مکتب درنځي یو ځل بیا زموږ په مخ باندې پرانځي
چې موږ وکولای شو زده کړو خپل لیست کې ته مخته ګورو. امنا چې د یو لسم ټولګي زده کوونکې ده وایي په تیر یو کال کې په کور کې د ناستې له امله په ژور خفګان اخته شوې ده.
موږ ټول مایوسه یو هیله کوم چې زر تر زره د انجنونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي او موږ ورته هر ساعت اسبو زده کړې زموږ اسلامي حق ده.
روبینا او امینا د زرګونو هغو افغان انجنونو بیلګې دي چې په تیر یو کال کې د تعلیم او ځینو نورو ازادیو او حقونو څخه محرومې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان افغانستان کې د طالبانو تر یو کلنې واکمنۍ لاندې افغان انجونې منځوي وږي او غمګینې سوي دي. د دې مؤسسې په راپور کې راغلي انجونې د هلکانو په پرتله تقریبا دوه چنده زیاتې وږي ویده کیږي. شپږ څلوېښت سلنه انجونې د شل سلنه هلکانو په پرتله ښوونځیو ته نه ځي او شپږویشت سلنه انجونې د شپاړس سلنه هلکانو په پرتله د ژور خفګان نښې لري. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د ولایتي دفترونو یوې مرستیالې بهشتي قایم ازادي راډیو ته وویل
صحبت هایی که ما به خانواده ها داشتیم
ده هغو مرکه لمخی چه لکورنه و سرمو ترسره کری موندلی مودی چه انجونه ده حلکانو پا پرتله دو چند زیادی وگی ویده کیگی او ده حلکانو پا پرتله دو چند زیادی لخوانزه و محرومی دی. دا ده دیل عمل شوی چه ده انجونو روحی و روانی ستونزه او ده پریشن ده حلکانو پا پرتله دو چنده زیاتی وی
دختران دو برابر پسران باشد. نو زیاته کړه چې په ځینو ولایتونو کې د انجونو پر مخ منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي تړل سوي او دا د دې لامل سوي چې انجونې ډېرې وزوريږي. په دې راپور کې دا هم ویل سوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو یو کال وروسته اقتصادي کړکېچ، سخت وچکالي او بندیزونو د انجونو ژوند زیانمن کړی او په هرو څلورو کې یوه د ژور خفګان نښې لري. خو د طالبانو حکومت د دې شان راپورونو خپرېدل بې بنسټه بولي او وایي دا ډول راپورونه د عامه خلکو د ذهنیتونو د خرابولو لپاره خپرېږي. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډول راپورونه د پروپاګند لپاره جوړیږي. په تېرو شلو کلونو کې چې هره ورځ به وژنې کېدې، بمبارونه به کېدل، ولې د دوی خفګان نه و؟ ماشومان له بمباریو په ویره کې وي او که د جګړو له مسایلو وروسته دا راپور ناسم دی نه یې تاییدوو.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته شاوخوا یو کال کېږي چې له شپږم ټولګی پورته د انجونو پر مخ ښوونځي تړل سوي دي او د هغوی پر ټولنیز ژوند ډېر زیات بندیزونه لګولي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د راپور موندنې له دوه سوه څلوېښت کوچنیو انجونو او هلکانو چې عمرونه یې له نهو تر اولس کلنو ویل سوي په بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، کابل، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د مرکو په ترڅ کې ترلاسه سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم په افغانستان کې د زده کړې په موضوع کې تم کېږي. د خصوصي ښوونځیو ټولنوي پروانی وکال کې یوازې په کابل کې د مالي ستونزو له امله شاوخوا دوه سوه خصوصي ښوونځي تړل شوي. د دې ټولنې مشر وایي له یوې حکومت لوړ مالیات ترې اخلي او له بلې خوا یې د پخوا په پرتله زده کوونکي کم شوي دي.
کرا زیاته شو مانه شو کولای چې کرا ورکړم نو مکتب می بند کړه.
میوان منګل نومي کی او د نوښت په نوم د یو خصوصي خوانځي مسول دی. هغه خوانځي چې تازه تړل شوی خغلی منګل ازادي رادیو ته وویل اقتصادي ستونزو مجبور کړ چې خوانځي وتړي.
زمونږ ستونزه اقتصادي مشکلاتو چې وتړل شو. البته هغه ځای چې مونږ نیولې و شخصي مو نو په کرام نیولې و د هغه ځای کرا زیاته و نو موږ نشو کولای چې دغه کرا پوره کړو. زموږ ستونزه همدغه وه چې اقتصادي مشکلات مو وو او نشو موږ کولای چې مکتب پر مخ ویس.
ښاغلی منګل وایي د ښوونځي له تړلو سره یو سل درې زده کوونکي او پنځه ویشت نفره ښوونکي او نور کارکوونکي بې برخلیکه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د خصوصي ښوونځیو ټولنې ویلي په رواني وکال کې تر دوه سوه ډېر خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او د دوی په خبره که وضعیت همداسې دوام وکړي نور خصوصي ښوونځي به هم وتړل شي. د خصوصي ښوونځیو ټولنې مشر عظیم میدانوال ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې لومړی کورونا او ورپسې سیاسي بدلون خصوصي ښوونځي سخت وځپل او د ډېرو ښوونځیو څښتنان مجبور شول چې دروازې یې وتړي.
نو مونږه چې کوم د سه د خپل اوزونه ورسوالۍ معلومات اخیسته ده 200 مکتبونه تړل سوي دي. چا باور وکړ چوکي پرې خودلې، چا دروازې قلف کړلې، څوک تر نه پوري نادر کدي، شاګردان به سنوي شپاتې سول.
خغلی میدانوال زیاتوي خصوصي خوانځي یو 150000 کسانو ته د کار فرصتونه برابر کړي او 150000 زده کوونکي لري. خو کدا خوانځي همداس یو په بل پس تړل کیږي د دې ترڅنګ چې ډیر زده کوونکي بل زده کړو پاتې شي ورسره ډیر شمیر هغه کسان چې په خصوصي خوانځي یو کار کوي هم بیکاره شي. د خصوصي خوانځیو د دولسمه تعلیمي حوزې مشر اسلام الدین یارمل چې خپل هم خصوصي خوانځی لري وایي لایوي خو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او دوی اوس نشي کولای چې خپل اولادونه خصوصي خوانځیو ته ولېږي. لا بلې خوا حکومت په مختلفو نمونو دومره مالیت ریاخلي چې خپل خصوصي خوانځي سقوط ته برابروي.
د خصوصي خوانځیو د سقوط اصلي عوامل 40% غیر انتفاعي مالیه، 40% انتفاعي مالیه، د ښوونکو پر معاشاتو باندې ټیکس ګمارل، پر یونیفارم باندې ټیکس ګمارل، د کینټین لپاره جواز، پر لوحو باندې ټیکس، د جواز سینفی یا خستل، د شهروالۍ لخوا نه د برق بل تجارتي پرې کول، د تعمیر د کرایې ټیکس، او همدارنګه د خصوصي ښوونځیو د سقوط په صورت کې د دولت برنامه نه لرل د خصوصي ښوونځیو د بندېدو اصلي عوامل دي.
د خصوصي ښوونځیو د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې له وزارت څخه هم وپوښتل، خو د یاد وزارت ویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. د خصوصي ښوونځیو د ټولنې د معلوماتو لمخې تیر کال له 2500 خصوصي ښوونځي ثبت وو، خو سږ کال بیا دا شمېرې نوې شوې نه دي. په کابل کې ځینې خصوصي ښوونځي داسې مهال خپلې دروازې تړي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنی شوی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي. په تازه څرګندونو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د نجونو د ښوونځیو بندېدل کلتوري مسله، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دینی مسله بللې ده چې په وینا یې په اړه به یې دیني عالمان پرېکړه وکړي.
په کندهار کې د انګورو سوداګر بیا وایي د سپین بولډک په ګمرک کې د انګورو صندوقونه په غیر معیاري ډول پلټل کیږي چې له امله یې انګورو ته زیان رسیږي.
په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو د راټولولو سره مهاله سوداګر شکایت کوي چې د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ په ګمرک کې د انګورو کانټینرونه غیر معیاري پلټل کیږي چې دوی ته یې زیانونه اړولي دي. د انګورو یو سوداګر سعدالله خان وایي د سپین بولډک ګمرک ته د یخچالي کانټینرونو پر رسیدو سره هلته ځایي مسولان د پلټونو په موخه انګور راکښته کوي چې له امله یې کیفیت ته زیان رسیږي. دی وایي ګمرک کې باید د میوې او نورو صادراتو فرق وسي او جلا لارې ورته بیلې سي.
دا کنچنران د ګمرک ته نه باسي بیا ته دغه شور پک شوی په د جالي را تاکي د انګورو جالي د یخ جالي د دلمر تر تاکي د اگر کنچنر د چماز دروازه خلاص کی د اگر کنچنر د کار وځي بیا د کنچنر دی د وسپونو د انګورو پارک نه کی ګرځي په لین کی درولي چنو با تر ورځي به د وس پرونز مش کنټینر پر تری به جده ګمرک وو. نو دا غد اسلامي امارات مش دا غشتنه ده چې د میوي او د نور شان باید پرکو کې د یا لار ور جلاسي یا ګمرک ته د مټر باید نه نو.
د انګورو یو بل سوداګر ولی محمد هم لور تستونځ شکایت کوي. دی وایي انګور په ګرمه هوا کې خرابيږي او بازار للا صبر کوي.
ما دا باغونه باندې ولې دې زیاستون پاکستان ته مونږ د دغه سر پازاب د ګمرک سره پازاب د ګمرک ته مټره ګرځي معنا دغه پښکې وي چور پښکې وي چې معنا وي دا تشکارا کې دا وسیش پښکې کې معنا مټر زندې پر وخت نه لکی جار پښکې وي خدال ته بارز دغه کې ځوال ته د لوور مارکیټ ته معنا پر وخت نه رسیږي بار قرار دغه سر میږي وای دا شو منده دې برال ته سم بازار نه لري لو دا غوښتن چې دغه دغه مابسه دغه جرج مابسه دغه جرج نه پښکوي دا د انګور ګاډي نه راګرځي معنا چې من تور اوري هغه بیا ته بیا خلک نه بار غل ته ماشام پر ولاري.
بلخوا د کندهار د سپین بولډک د طالبانو د ګمرک مسولان د سوداګرو د عیداوی نه مني. د سپین بولډک د ګمرک مسول مولوی سیف الله:
ما دا خبره هر ملګری ته کړې چې مازی د یخچال دروازه ورخلاص کی ورته ګوري نور اجازه ورکوي ځکه چې چیرې راته کوي توانګي کینې نو ګټه مرسته نه کی خامخابه راته کوي انو ګټه نه راته کیږي انو موږ بل ضرورت مرسته دا شبکې چې د کوشش مو سره کوي دا د وتا کی تجارت والا خبرې موږ خبر وسر کړی چې ورور تس څوک په تکلیف یې سره راځي چا ځغ نه کړي ورور موږ نه په تکلیف او دا چې بعض مرز خلک دي دا چې دی ملمدار یو کار پښکل دي خامخاو شی پښکاری ورور بل اوس خبر نه لري اوس ما پر دې مشتنګې چې متکن موټر کې ولا نه ګوري دا دروازه لور خلاص نه کی موږ موټر دروست پر نه دی راګرځولي د انګور لشي ام را تاکړې دي ام پر تاکړې دي دا ورور تبلیغات
انګور او انار د کندهار مشهور تازه میوې دي چې پاکستان او لدی لارې هند ته صادریږي. سوداګر هر کال د دغه میوه د صادراتو په برخه کې ل ترانسپورټي او ګمرکي ستوندو سره مخامخ وي.
او سم د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه په ګډه وورو.
تعلیم سره هیڅوک حساسیت نه لري او څوک چې حساسیت لري هغه خپل ماشومان په مکتبونو کې یا کولونو کې نه داخلوي او زړه وې سکولونه هغه شي اده اس یو بهر نه د سیساله به چې مونږ افغانان تل آزاد او مسلمان ملت تاسو په خپل اولادونو به تعلیم وکړو په هم بچو جنکو هم په الکانو لکه څنګه چې په نور اسلامي ملکونو کې کیږي او دا هرڅه یو باندې دی خپل ماده چې بعض خلک نه غوړي چې بعض خلک نه غوړي په هغه په څو کوټه نه ځي راشي ولې نن په مکتب کې په زور داخل کی
مغل دی او امارات څخه هله کوو چې غنم ډیر ګران دي تاسو ولې ځان نه پوکوي ولې نرخونه نه راګرځوي بل ملک ته نه پریدي بل ولایت ته نه پریدي شارزان شي خپل غلش باید مو بر ملک تلاړ نه شي پروري بل ملک تلاړ نه شي زیدران پر سره روان دی په کاشا کوي نور ولارو ته پریدي نور ولارو ته اړوي
خرور د طالبانو مداهله د جديد د په بارډر کې کوم مشکلات دي به حل کی د دې په وړاندې باندې خلک بیزته کیږي سود سر بیزته کیږي وای تذکری مو د امارت په نامه دي اول تذکری مو د امارت په نامه د جمهوریت سره ول دي د امارت په نامه کړی دي اول ته به دخل کوم مشکلات ته هم نه کوري
زه محمد اجمل د لوګر ولایت څخه تاسو ته د پیغام بردم چې د لوړپوړ چرواکه څخه دا وختن لرمه چې دغه د کانکور امتحان څه وخت اخستل کیږي دا خو مخ کې په جوزا کې اخستل خو وس څنګه وزن لري د چا چې کوششونه کړي زحمتونه دا ټول په بو کې لا حوصله په دغه په اړه موږ ته کلک معلومات راکړي
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې یو دقه هم پرې واوښته په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مهیروي د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقوقو خو تر دې مخکې یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وايي مخکې له دې چې کابل او زیات طالبان کابل ته ننوځي د جمهوریت نظام ستنې د په وینا د یو شمیر لورو لخوا چې پر دې نظام معامله کړې و د نړیدو په حال کې وي خاغلی غنی دغه سرګندونه له آی بی ان افغان خبرندوی شبکې سره په یو نوې مرکه کې کړې دي خاغلی غنی د افغانستان د سول لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد په ګډون د یو شمیر وټل افغان سیرو نمونه اخیستي او هغه تورن کړی چې د جمهوریت نظام د کمزوري کولو لپاره کار کاوه اشرف غنی په دې مرکه کې وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو د روحي کمزورتیا د جمهوریت نظام د ړنګېدو یو بل اساسي عامل بللی او یو شمېر امریکایي متقاعد جنرالان او امریکایي رسنۍ ګرم بللی چې په خپلو تبلیغاتو سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړې وه هغه په دې مرکه کې دا هم ویلي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې تر اوسه قانوني ولسمشر دی او واک به هغه چا ته رسمن وسپاري چې ولس یې غوره کوي د افغانستان په خوانی ولسمشر دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې د جمهوریت نظام د ړنګي دوه وخت بیا د طالبانو د رسیدو کال په پوره کېدو دی د تیر کال د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو او جمهوریت نظام سقوط وکړ د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون وایي افغانستان ته باید د بې کیفیت تیلو د وارداتو مخه ونیول شي د کمیسیون په خپل پرونی غونډه کې چې د مولا عبد الغنی برادر په مشرۍ جوړ شوی و نه دی ویلي چې هیواد واردېدونکو بې کیفیت تیلو څه ډول ستونزې راولاړې کړې خو یو شمیر عام افغانان د تیلو د ټیټ کیفیت او بې ساري لوړې له بایو شکایت کوي د یو شمیر هغو افغانانو الوتکه چې په افغانستان کې له هسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون د اسلام آباد د مادرید پر لور والوته فرانس پرس خبری آژانس ویلي د غالوتکه کې 300 کسان سپاره و چې د هسپانیا د ماموریت کارکونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل دي هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې د افغانانو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د هسپانیا ځواکونو او یا سفارت سره کار کړی و چې اوس د فرانس پرس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ و د امریکا عدلی وزارت ویلي د ایران سپای پاسداران انقلاب یو غړی د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیې د توتیه په تور نیول شوی دی د وزارت په یو خبر پڼه کې ویل شهرامپور صفی چې په مهدی رضایی مشهور د سپای پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول دغه ایرانی وګړی تورن شوی چې غوښتل یې په واشنګټن یا مریلند کې د ښاغلي بولټن د وژنې په بدل کې خلکو ته $300,000 ورکړي د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جنوبي کارولینا ته ورسېد چې د وړي رخصتي له خپلې کورنۍ سره تیر کړي سپینې ماڼۍ د بایډن د اوړي د رخصتیو د مهال ویش په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي تیر کال د بایډن د اوړي رخصتي د کورونا وباو له افغانستانه د امریکایي ټولو ځواکونو د وتلو د بهیر په خاطر ګډوډه شوې وه او د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي د کرکټ د انلاین معلوماتو د ویب پاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 9 بجې د بلفاست په ستورمونت سټډیوم کې ترسره کیږي د دغه لوب لړۍ لومړنۍ لوب وړ مورس په لیک توپیر آیرلند وګټله په دغه سیالۍ کې ټول ټال 15 اوریزه لوب پلان شوی دی.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او ارتیا وسخه ګڼل کیږي خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغۍ پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي حال دا چې له اسلامي انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی پنځه پنځوس کلنه مرجان وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي نوموړی د خپلو دوو لیورو لوڼو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا یې علاج ناشونی شو
پیانو ستای ودای لبشو ول وی ته پیانو یا کر پیانو څوک ناسی سیو یې سره وای په دمه را زختم زو لا کما مریضې د شابسی سبا په کما کې به د ایلاندی کړی تر دلې وای دا د وطن د وایو وکړه ډاکټر څپ ډاکټر باندې ایلاج نه کیږي په اول مار کې سره ته مریض کوم ونه خو بیا خو نو ګټه نه لري ډاکټر نو مرته وای ول لبشو وای چې د مرګ کې مشتی راوړي مزنه څپوک
ورنې بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولی چې مېرمنې روختون ته نه پریږدي د یو شمیر خځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپخصه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي خو لاغي ورځي څخه چې طالبانو په خځو باندې ځینی بندیزونه لګولې دي د دوی مشکلات زیات کړي دي د ناروغي پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ور باندې عمل کوي د کابل اوسیدونکو راځي وايي کله خداسه هم شي چې د میرمنو درد د روغیدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي
په کلی کې له پخوانی وختونو هم ساریان خپل خزینه پرې خو دي چې ډاکټر تلاشي خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کاول او اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سخت ګرشي وي د خپل خزینه پرې دي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر تلاشي دغه خزې مجبوری دي یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوايي بوټي ورته ورکي یا بل اخر دوی د درد مړ کیږي دوی نشي کولای چې ډاکټر تلاشي کوم ډاکټر ته پرې نه دي بل اخر دغه زهري کېدې چې زهري بوټي خارق هم بوټي ورته ورکي یا بل اخر دوی له درد مړ کیږي
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنی رئیس و په یاد ولایت او یو شمیر نور ځایونو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده و نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې د چ په وخت سره روغتون ته نه رسیږي د زیګون پر وخت مري
زمونږ جامعه د پاتشوي جامعه ده او نری او خزي خصوات نه لري ډېر نه پوهیده زه د خزي د چارو زدایي شوم هلته دې شایان ما ولیدل زما زړه و چاولیدل په خزو باندې په یګي کله چې خزه مریضه کیږي نسایي مریضه هم یو دای یو کوم زاره خزه راولي وای دا تا تا کومه کې دلته خپل بچی راوړه ډیر مکیږي د خزه په هغه وخت باندې زاد ډیر مال لیدلې اته ماته عریضه هم راولې وو مور او پلار چې زموږ لور داسې تشوي د عریضه هم زموږ سره سو عریضه وو کله چې یو خزه بیمار کیږي ډاکټر ته ورو دي ته شهر نه او خزینه ډاکټران داخله مونږ ډیر کم لرو هغه څوک پوهیږي چې هغه تبرکلوز لري هغه بل میډي درد لري او هغه په کوم مریض کې اخته دی دا هغه په نوم باندې او خزینه ډاکټر ته بوزي هلته ګوري چې مریض او کاغذ ورکړه یو دوه ګولیګان اخلي او صحیح تداوی نه کوي ایس نہ کوي او هم نہ کیږي خزه اغیزی زیدل هم داست شانده.
میرمن شریف زیادوی چی پکلیو او باندو که بیا یو بلستون زدوی چی نارینا دی کار لپاره له واسخه بهر زی دی تک پر وقت هم سپارختنی که بی چی خزی دی هیت زی آن روختون ده هم نزی.
کلا چی واده وکری دو دری میاشته خزو سالکی نی او بیا دو دری کالا هاگی کار قول تا زی پکتیکا که داسته ده پکتیکا که داسته ده و اغا امارات تزی هلتا کار کهی او هاگه خزا بیچارا کم نوکر گوندی هلتا کار کهی یا لقمه دوده خوری بس خلاص دیده یه وضعیت دیر خرابه ده یو خزا و دیر زوانه اطلاس کلان خزا و اغی لمره بچی و اغی داکتر تا خواند فامیل ندی ور هاگه زایی که اغا مر شو ده خزو سر دیر زوزیاتی ده دیر نامهربانی شده دیر ظلم او جبر که خزو تا بامیان تا تلیوم بدخشان تا تلیوم مزار شریف تا پکتیا پکتیکا تقریبا دوویش دریویش ولسوالی ولایت تا تلیوم طول پا خزو باند خپو یگم دیدی جوان او دیدی جوان دانا سنگ دی
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری سخه دیسی مرکزونو نشتون دیدی لامل بولی چه میرمن داکتر تا نور بولی. احمد جان پا بغلان که وسی گی وی چه لدوی سخه روختونون لری دی.
دی روختیهی اسانتیا و تا دنل اسرسی زین دلائل دی. مثلا یا خو دی خلکو بد اقتصادی وضعیت دیسی دی اغوی بد اقتصادی وضعیت دی اجازه نور که ایسی پا خپل وقت بنده خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښېږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نشي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پیښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږ احساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نورو خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغ شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادی ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي، د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظمه سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي
هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چېرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندیو موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420240401. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
السلام درن اوریدونکو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم. خوشاله يم چې به هم اساس پترن اوزر کې حاضر شوم. نن په خبرونه کې د سفر د حق په تړه او بحث لرو. په بحث کې هم را سره دی پوهان ډاکټر نجمان مسعودی، افغان حقوق پو. په پیل کې به نجمان صاحب ته راغلاست ویو. نجمان صاحب، کدارته وای چې د سفر حق یعنی څه؟
د بشری خونه په اسانۍ سره منسته نه درغلی. د بشری ټولنې وګړو استرې ګډون کې مبارزه کړې دی او په دې لاره کې استر بریا لیټوبونه ترلاسه کړې ده. همدارز ویلی شو چې حقوق جمع د حق دی او حق هم لغت کې په معنا د رښتیا ده، حقیقت ده، ضد باطل ده، مال او دارایی ده، یعنی تکس هم ده. ده سفر حق یا ده حضادی په مانا ده تک او را تک دیواد دنن او به هر که ده دیواد هر وگری حق لری بدون ده کمستونزی سفر او که، یعنی ایواد هر وگری حق لری بدون ده کمستونزی، بدون ده کمجال، هر چیرته، هر زیته، هر ولایت ته، نیواد هر ولایت، هر دغدغه ای باید سوکی سفر وکی، یعنی بدون ستونزه حق لري چې دا سفر وکی او دا خپل ازادۍ نه استفاده وکی.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې دا سفر د حق په تړاو تراغلی نجمان صاحب که څنګه؟
ستاسو د دې سوال په مورد کې باید وایم چې نړیوالو قوانینو کې ډیر موارد د سفر حق په مورد کې ده، یعنی په نړیوالو قوانینو کې زیاد مورد باندې تاکید شوی دی، به خصوص د سفر حق په مورد کې. مثلا د حقوق بشر جهانی اعلامیه، د حقوق مدنی او سیاسی میثاق، اروپایی کنوانسیون، د تک او را تک ازادي تایید کړی ده. د حقوق بشر جهانی اعلامیه د لسم ماده بیان کوي چې، یعنی دیر لسم ماده دو حقوق بشر جهانی حقوق بشر اعلامیه بیانوی چه هر څوک حق لري د ایواد دننه او به هر آزادانه تک او را تک وکی، یعنی هر څوک کولی شي د ایواد دننه بهری، یعنی آزادانه کولی شي څوک تک او را تک وکی. او هم دارنگ دو حقوق مدنی او سیاسی مساق دو لسم ماده صراحت لري چې هر څوک په یو ویواد کې قانوني مقیم وسی د تک او را تک عقل لري، یعنی دلته یعنی هدف د دې میثاق داده چې، یعنی په اساس د پاسپورت او ویزه، یعنی قانوني تک کړی او بل هیواد کې کولای شي چې، یا به هر کې کولای شي چې قانوني کولای شي تک او را تک وکي، یعنی قانونی مقیمی، یعنی قاچاق در طریق لارنی، قانونی در طریق لاروسیگی او پاسپورت ویزا ولری، بقیه اساس کوله شی چند تا چگو که تک و را تکو که او دی ازادی نه استفاده او که.
پا ملی قوانینو که چنگه دا موضوع یاد شوی کنه؟
افغانستان اساسی قانون نه در شما ماده بیان کوي چې هر افغان حق لري د ایواد هر ګوټ ته سفر وکړي او استوګن شي، خو له هغه سیمو پرته چې قانون منع کړی وي. دوهم پروګراف هم بیانوي هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم افغانستان څخه بهر ته سفر وکړي او بیرته راستون شي. دولت له ایواد څخه بهر د افغانستان د اتباعو د حقوقو ساتنه کوي او بعضی محدودیتونه قانونی محدودیتونه هم شته. بعضی محدودیتونه هم شته، مثلا کیدای شي چې د ازادي په محدودیتونه هم مخامخ شي، لکه په خاطر د عمومي نظم او امنیت، مثلا جنگ په حالت کې، یعنی جنگی حالتی البته محدودیتونه شته، کیدای شي چې دولت یا حکومت محدودیتونه وضع کړي، یا مثلا محکمه حکم په اساس، یعنی په محکمه حکم اساس هم کیدای شي چې یو تعداد وګړي هیوادوال هم د دې حقوقي محدودیتونه وضع شي. مثلا کیدای شي نشي کولای چې بعض نقاطو ته سفر وکړي او نور موارد هم شته. په دې مورد کې نور موارد هم شته، چې په دې حالت کې دولت کولای شي چې محدودیتونه توکي وضع وکړي. او همدارس د اسلام ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی مورد کې وای ټول زمکه د خدای او بندگان ده، وای چې هر چیرته استاسو خیر دی سفر او اقامت وکړي. یعنی په اسلام کې هم کوم محدودیت نشته په سفر په مورد کې، دی حق په مورد کې هم تاکید شوی دی. تاسو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم تاکید کړی دی چې تاسو هر چیرته چې تاسو خیر دی هلته څوکي سفر وکړي او اقامت.
نجمان سه پوسنې شرایطو کې البته په افغانستان کې دغه حق تاسو څنګه ارزوي؟
ستاسو د دې سوال پاکله باید ویم چې په اوسنۍ شرایط کې دغه حق، یعنی د سفر حق، یو څه مشکلات سره مواجه ده، په دې خاطر چې نظام نوی ده او د سفر حق په مورد کې مشکلات وجود لري. یعنی بعضی وختونه هیوادوال ته ستونزه پیدا کیږي. په دې مورد کې دولت ته پکار ده خپل محدودیتونه حقوقي قواعد سره سم مشخص وکړي، لکه محدودیت نقل وسایل، محدودیت اوضاع او احوال، محدودیت مجازات او امنیتی موازین، دستور د پاتې کېدل، محدودیت ممنوع الخروج کېدل، نظارت قضایی موازین او نور موارد ته باید توجه وکړي او حقوقي قواعد سره سم دا موارد ته توجه وکړي، تر څو د ستونزه مشکلات چې وجود لري د رفع شي.
د حکومتونو مکلفیتونه څه دي چې څه باید وکړي تر څو د سفر حق نقص نشي؟
د حکومت مسؤلیت دا ده چې اول قدم کې، لومړی قدم کې، باید پاسپورت توزیع ته توجه وکړي، په دې خاطر چې موږ ایوادوالو ډېر مشکلات لري په خستو د پاسپورت، یعنی جدي مشکلات لري. حتی په میاشتو نشي کولای چې یو پاسپورت واخلي، یعنی دا ستونزه د اوس نه ده، دا ستونزه تقریبا شل کاله کیږي چې دا ستونزه شته او مشکلات په پاسپورت په برخه کې شته. او نشي کولای چې یو هیوادوال چې حق ده پاسپورت، قانونی حق ده چې باید واخلي، دي کې مشکلات وجود لري. یعنی د مورد کې باید دولت مکلفیت ده چې تدابیر ونیسي، یو لار ورته پیدا کی. یم په نظر دغه اوسنۍ تشکیل د پاسپورت ریاست کافی نه ده، یعنی باید تشکیل څو برابر شي تر څو وش کولای چې زر زر رسیدگی وکړي، په دې خاطر چې پاسپورت متقاضی زیات ده او تشکیل کم. دیگه باید تشکیل څو برابر شي چې تر څو د مشکلات شي. او نور تفاهمنامه همکاری د ایوادوالو په سفر سهولت خاطره باید امضا شي، برخی ایوادو سره باید تفاهم نامه امضا شي، تفاهم نامه همکاری دې مورد کې تر څو سهولت پیدا شي دې وطوالو تګ راتګ ته، او بل کنسولي خدمات باید فراهم شي، او نور بل مورد باید د امنیت د شهرونه سي تر څو هیوادوال شي کولای شي یا ولایت نه بل ولایت ته سفر وکي، او دولت مکلف ده چې امنیت ونیسي تر څو هیوادوال شي کولای خپل دغه حق نه د تګ راتګ حق نه استفاده وکي، او دغه د دولت مکلفیت ده چې دغه مورد ته توجه وکي تر څو هیوادوال و کولی شي چې آرام سفر وکي او د دې ازادۍ نه، یعنی د دې خپل حق نه استفاده وکړي.
کور ودان نجمان صاحب، قدرمنو دوستانو، تاسو د پوهان ډاکټر نجمان مسعودي افغان حقوق پو خبرې د سفر د حق په تړه واوریدي، او دا وعده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مډالې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې ازريګو، تاسو په لوی لاس پرم الله مو مل شي.
شمال دنی مشبو